السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه لکه د نورو ورځو په څیر د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې. خلنډه خبري برخه کې به دا ووري چې په کابل کې پرونی برید او پر مهال یوې زړبوګنوین کې ویډیو پراخ غبرګونونه پارولې دي. دا راپورونه برخه وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کندهار کې د طالبانو د وسلو او ماینونو یو وزیر مالمان زوړی او لس طالبان وژلې دي. په امریکا کې کووید 19 ناروغي د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 5 لک ته ورسید، او ملګرو ملتونو په میانمار کې له مظاهره کوونکو سره تاوتریخوالی غندلی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان پوځ ادعا کوي چې دغه هیواد په جنوب کې د 4 پاکستانیو په ګډون لس طالبان په یو هوایي برید کې وژلي دي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق وخت نه دی یاد کړی، خو ویلي دي چې دغه عملیات د کندهار په راغستان ولسوالۍ کې د دوی په وینا د طالبانو د ماین جوړولو پر کارخونې او زیرمې ترسره شوی. خبر پاڼه کې وژل شوی پاکستانی اتباع ماهر ماین جوړونکي بلل شوی دي، او ویل شوی د هوایي گزار پر مهال دغه کارخونه او زیرمه هم له منځه تللې. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. بلورته د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو د هیروینو یوه لویه فابریکه له منځه وړې. په ختیځ کې د 201 سیلاب قلی اردو د درېمې لوا قمندان محمد کریم نیازی:
منابع عایداتی از مواد مخدره
موادو چې د دوی عایداتی سرچینې دي، یوه لویه کارخانه یې په عملیاتو کې د ښکېلو د افغانستان د اتلو ځواکونو لخوا کشف او مخدره مواد یې وسوځول.
نیازی زیاته کړه د طالبانو د هیروینو د کارخانه د ویجاړولو تر څنګ ځواکونو د هغوی زر بوجی چرس هم وسوځول، خو دا چې سیمه لرې پرته ده ګرانه ده چې دا ډول دعوې په خپلواکه توګه تایید شي. طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت وایي د صرافانو عمومي ټولنې خپل کاري اعتصاب پای ته ورسوه. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینهپال تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دې ټولنې استازیو له ولسمشر سره په کتنه کې دغه اعتصاب چې له شاوخوا 2 اونیو راهیسې پیل کړی و پای ته ورسوه.
صرافانو د ولسمشر سره په ماشامنۍ ناسته کې خپل اعتصاب ختم کړ، او حکومت به د یوې اونۍ په دننه کې د صرافانو ستونزې ته رسیدګي کوي.
د افغانستان د صرافانو عمومي ټولنې دغه اعتصاب د افغانستان د مالی وزارت او د افغانستان بانک د وروستیو هغو اقداماتو په غبرګون کې کړی و چې د دوی د پیسو خدمتونو او پر هغو د مالی ورکولې ډیجیټلي او همې د کار انفرادي جوازونو د شرکت بڼې ته اړولي وو. دغو صرافانو ویلي و چې د دې امکانات نه لري چې په آنلاین او ډیجیټلي بڼه دولت ته حساب ورکړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 5 لک ته رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې دغلته د دغې وبا پر ضد د واکسین چارې چټکې شوي، او د مثبتو پیښو شمیر هم په کمې کچې دوام کړی دی. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر پرون ناوخته امریکا کې په کووید 19 د ټولو مړو شوو شمیر 4,98,880 تنو ته رسیدلی دی. په نړیواله کچه پر دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر 2.5 میلیونه ته رسیدلی، او باور دادی چې واقعي شمیر ممکن له دې هم ډیر لوړ وي. داسې ښکاري چې امریکا د کورونا وبا له درېیمې څپې راوتلې، او دغلته له تېرو 2 اونیو راهیسې مثبتې پیښې د ناروغانو بسترې کېدل او مړینه د ژمي د لوړې کچې پیښو پرتله د پام وړ کمې شوي. له دې کموالي او د واکسین له تطبیقېدو سره سره روغتیایي چارواکي خبرداری ورکوي چې تر اوسه هم د وبا پای ته اوږده لاره مخکې ده. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر رافایل گروسی چې د تهران د وروستي ګواښ په اړه د خبرداري لپاره د خبرو لپاره تهران ته تللی و، له ایراني چارواکو سره په خبرو کې د دواړو لورو د یوې موافقې خبره ورکړه. تهران ګواښ کړی و چې که د امریکا متحده ایالات لګول شوي بندیزونه لرې نه کړي، د فبروري له 23 وروسته به د دغې ادارې څارونکو ته اجازه ورنه کړي چې له اټومي تاسیساتو یې په لنډ وخت کې کتنه ترسره کړي. ښاغلي گروسی وویل د دغې نوې موافقې له مخې ایران کولی شي هغه قانون چې د دې هیواد پارلمان 2 میاشتې مخکې تصویب کړی عملي کړي، خو په خبره یې ملګري ملتونه تر 3 میاشتو پورې اجازه لري چې لازمې څارنې ترسره کړي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش په میانمار یا پخوانی برما کې د معترضانو په وړاندې خو نړۍ تاوتریخوالی وغنده. له هغه وروسته چې نږدې درې اونۍ مخکې د دې هیواد پاوز کودتا وکړه او د چارو واګې په لاس کې واخیستل، درې ورځې مخکې د فبروري په 19مه یوه ځوانه ښځه ووژل شوه چې هغه د دغو اعتراضونو لومړنۍ قرباني وه. وروسته دوه نفر نور هم ووژل شول او د دغو اعتراض کوونکو لاریونونه لا هم دوام لري. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل، دغه خپرونې ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه کې به واوري. هغه یو ویډیو چې په کابل کې د پرونی چاودنې له ځایه اخیستل شوې او په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي، په دې ښار کې د هدفي وژنو او ماین چاودنو یوازې بوګنوونکې صحنه انځوروي. دې صحنه کې دوه ماشوم نجونې لیدل کېږي چې په سړک د پرتې بې څه د مور سر ته ولاړې دي او چیغې وهي. دا چې دغه ویډیو ته خبرګونونه څه دي، په دې اړه پام وکړئ. د نوریاس نوري راپور.
کابل پرون بیا د یوې هدفي حملې چې د یوې ماشومې په ګډون دوه تنه پکې ووژل شول شاهد و، خو هغې زړه بوږنوونکې ویډیو د خلکو ډېرې غوسه راپارولې چې پکې ښکاري دوه ماشومې نجونې پر سړک پرتې دي، یوې بې څه د مور پر سر ولاړې دي او چیغې وهي. د کابل د امنیت قوماندانۍ د ویاند فردوس فرامرس په وینا، په دغه چاودنه کې چې د ښار د څلورمې ناحیې د برکې په سیمه کې پر یوه رینجر موټر وشوه، لږ تر لږه دوه تنه پکې مړه او پنځه نور ټپیان شوي. وژل شوي د موټر ډرایور او یو لاروی ماشوم و. په هغه ویډیو کې چې تر چاودنې سمدستي وروسته د پیښې له ځایه اخیستل شوې او په ټولنیزو رسنیو کې ډېره لاس په لاس کېږي، دوه ماشومې نجونې چې یوه یې په وینو لړلې ښکاري چیغې وهي. په یوه صحنه کې یوه ماشومه پر مور غږ کوي چې مورې پاڅېږه. د مادر بلند شو دغه هشټک په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین پیل کړی دی. د ټویټر یو کاروونکي جاز ملک زاده لیکلي، د نه زغملو ده چې دغه مور او ماشومان دغسې وګوري. له طالبانو سره د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي غړي فوزیه کوفي وای، هغوی چې دغسې عمل سرته رسوي د دغسې صحنې په لیدو به چې ماشومان خپلې ټپي مور ته ژاړي څه ډول خپل وجدان ته قناعت ورکوي. میرمن کوفي وای دغه عمل باید سمدستي ودرول شي. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویاند فردوس فرامرز تایید کړ چې دوه ماشومان چې په دغه ویډیو کې ښکاري او په دغه پیښې کې برسېرن ټپیان شوي و درملنې شوي او د مور روغتیایي وضعیت خطرناک دی. لکه د ډېرو نورو حملو په څېر د دغه چاودنې مسؤلیت هم چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو امنیتي چارواکي هغه د طالبانو کار بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي موندنې ښیي چې هغه تر هغه چې په کابل کې هدفي وژنې ترسره کوي مرکزي هستې د ښار کې نه دي او دوی هڅه کوي چې هغو ته لاسرسی پیدا کړي. دا خبره د دې وزارت ویان طارق آرین په کابل ښار کې د زیاتو شوو هدفي وژنو په اړه وړم ورځ ازادي راډیو ته وکړه او ویل
زموږ موندنې ښیي چې دغه ترهګر په کابل کې مرکزیت نه لري. موږ هڅه کوو چې د دوی آخري نقطې ته چې دوی ورڅخه د منابعو لپاره کار اخلي نږدې شو او په نطفه کې شن کړو.
ښاغلی آرین د دا ډول حملو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې وویل چې د هغو ترهګرو چې په وروستیو میاشتو کې په کابل کې د چاودنو په تړاو نیولي شمېرې اوس نږدې 400 ته رسېدلی دی. په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو لویو ښارونو کې هدفي وژنې چې ډېرې د مقناطیسي مایونونو په ذریعه ترسره کېږي داسې مهال زیاتې شوي چې څو ورځې وروسته په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري د 9 د تړون یو کال پوره کېږي. هغه تړون چې له مخې باید په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه کمه شوې وي او د چارواکو په وینا طالبانو هم په بامفهومه بین الافغاني خبرو کې ګډون کړی وی. د دواړو لورو ترمنځ دغه خبرې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې په ټپه درېدلې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو اداره وایي افغان حکومت به ډېر ژر ولسي جرګې ته د رد شوي نوماندانو وزیرانو پر ځای نوې څېرې ور وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې رد شوي وزیران د 5 میاشتو په تیرېدو لا هم د سرپرستانو په توګه دندې ترسره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د ولسي جرګې لخوا د پوهنې، ښځو چارو، کلیو پراختیا، اطلاعات او فرهنګ وزارتونو او د مرکزي بانک مشر ته د باور رای نه ورکولو نږدې 15 میاشتې پوره کیږي، خو د چارو اداره وایي په نږدې راتلونکي کې به نوي نومان وزیران د خلکو استازو ته د رای اخیستو په مخه ور وپیژني. د دې ادارې مشر فضل محمود فضلي ملت ته د حساب ورکولو پروګرام کې ولسي جرګې ته د نوي نومان وزیرانو د ورپیژندلو ټاکلې موده یاد نه کړه، خو ویل د سرپرستی لړۍ به ډیر ژر پای ته ورسوي.
ما به خانه ملت ولسی جرګه به تمام ازش احترام داریم.
موږ د ملت کور د ولسی جرګې ټولو استازو ته درناوی لرو، پریکړو ته هم درناوی لرو. همدا چې د بودیجې مسوده درې ځلې رد شوه، همدا زموږ د احترام نښه ده. هر پر ځای غوښتنه چې د افغان حکومت د تخنیکي اجراءاتو سره تضاد کې نه وي، موږ یې منو.
در تضاد نباشه او اجرا میکنیم ان شاء الله.
د افغانستان ولسی جرګې په زلونو د نویو سیرو د ورپیژندلو او د سرپرستی پای غوښتنه کړې، خو لا هم دا غوښتنه پر خپل ځای ده او د ملکی دو لپاره یې یوازې ژمنې شوي. هغه کار چې د ولسی جرګې غوسه یې هم پورته کړې او تر ډېره یې حکومت سره د ټکر مسیر نیولی. په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان وایي د حکومت لخوا د نومان وزیرانو ټاکلو کې ځنډ د قانون ماتول دي. د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حقپال:
وزیرانو د سرپرستی قانون لمخې یو وزیر تر دوه میاشتو پورې سرپرست پاتې کېدلی شي، نو اوس چې پنځه میاشتې سولې ځینې وزیران سرپرستان دي. نو دا متاسفانه باید ووایم چې په افغان حکومت کې معمول مروجه مسله ده. موږ ډېر وزیران نه چته کلونه کلونه سرپرست وزیران، نو د قانون نقص خو خپله له حکومت او د حکومت له رأس نه پیل شوی ده.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسی جرګې د اداري پلاوي نظر هم واخلو، خو له ډېرو هلو ځلو سره سره بریالي نه شوو. د چارو ادارې رئیس داسې مهال ډېر ژر ولسی جرګې ته د نویو نومان وزیرانو د پیژندنې خبره کوي چې په دې برخه کې لا هم تیرې ژمنې نه دي عمل شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني نږدې پنځه میاشتې وړاندې د تلې په دیرشمه ولسی جرګې ته د کابینې د بشپړېدو په موخه پنځه ویشت نوماندان ور وپېژندل، چې په پایله کې ولسی جرګې پنځه نوماندانو ته د باور رایه ورنه کړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم درته د کابل چاپ د نن ورځې تبصرې او مقالې وړاندې کوو، او ورپسې هم د سندرو میلمانو پروګرام مهیروي.
هشت سو ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې د ولسمشر غني وروستیو هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي طالبانو ته نور د امتیاز ورکولو موده ختمه شوې. وړاندې راغلي طالبان اوس دوه لارې لري: یا باید د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني او سولې ته غاړه کېږدي، او یا به خونړۍ جګړې ته ودانګي. د لیکوال په وینا طالبانو تر دې وړاندې افغان مذاکره کوونکي پلاوي ته ویلي چې دوی به لومړی خپله ستونزه له امریکې سره هواره کړي او وروسته به د دولت مذاکره کوونکي پلاوي سره وګوري. د لیکوال په اند طالبان د ټرمپ له ماتې وروسته بیا د مذاکرې میز ته نه دي راغلي، او پر ځای تر ډېره بهرنیو سفرونو ته زور ورکړی. ورځپاڼې لیکلي په دې کې شک نشته چې د امریکا تر رسمي دریځ پورې به د سولې خبرې همداسې په ټپه ولاړې وي، او طالبان هم د امریکا پریکړې ته په تمه دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې راوستلو لپاره سیمه ییزه اجماع اړینه بللې ده. وړاندې راغلي د روسیې او هندوستان په شمول د افغانستان ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان په سوله او ثبات کې شریک دي، او د دوی له ملاتړ او اجماع پرته ناشونی ده چې په دغه هیواد کې د سوله راشي. د ورځپاڼې په وینا روسیه له ایران، پاکستان او هندوستان سره د افغانستان په اړه خبرې کوي، په خوله یې د سولې لپاره د بحثونو نوم ورکړی، خو د دې خبرو او بحثونو اصلي موخې به یې له لږ ځنډ وروسته هرومرو بربنډې شي. وړاندې په سرمقاله کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرو ته اشاره شوې، ویلي چې روسیه غواړي سیمه په راتلونکي کې له یو احتمالي خطر وژغوري، نو له همدې امله یې د سیمې له هیوادونو سره بحثونه پیل کړي دي. د لیکوال په اند هغه شعار دی چې پاکستان تل د افغانانو او نړیوالې ټولنې د دوکه کولو لپاره زمزمه کړی، خو په خبره په اصل کې روسیه او پاکستان د افغانستان په اړه ډېر ناوړه رول لوبوي، او همدا هیوادونه دي چې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي، او بیا یې په افغانستان کې د سولې د هڅو د ناکامولو لپاره جنګوي. د لیکوال په وینا په حقیقت کې د سولې لپاره سیمه ییز اجماع نشته. افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید دې مسلې ته پام وکړي، او د افغانستان سوله او ثبات د دغو لورو له انحصاره وژغوري. او مسیر ورځپاڼې وروستیو چاودنو ته اشاره کړې، لیکلي: یو ځلې بیا په کابل او لښکرګاه کې مقناطیسي ماینونو خلک ووژل. دا د افغانانو د هرې ورځې حال دی، خو حکومت یوازې غندنې کوي او خلک ژاړي، درد تېروي، سوځي او پر پاتې شویو جسدونو او ایرو خاورې اړوي. باندې په سرمقاله کې راغلي: د وحشت دا حالت بې ساری دی، او افغانان نه پوهیږي چې چا اول دا وحشت پیل کړی. د لیکوال په خبره ساده